Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د آزادی رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه نه نیوی د اسد په 19مه مشورتي لوی جرګه د 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپل پریکړه لیک اعلانوي. په خبرونه کې به د دې نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې شي. زه اسمت څاروان يم د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وای په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لشکل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کنډک په موټر بمی برید کې وتنه وشل شوی او پاکستان لنن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سشکال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لشکل شي. د شاغلي اسپر تر دې څرګندونه وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نومبر په درېمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووزي، خو شاغلي ټرمپ د ایستل کېدونکو پوځیانو دقیق شمیر ونه ښود. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 3600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وځي. په غزنی کې موټر بمی برید و امنیتی سرتیری وشلی او 14 نور ټپیان کړی دي. برید پرون ماښام د شار اړوند روزی کوتل په سیمه کې د هموی ټانک په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمیر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي له بریده و جسدونه او لس ټپیان ورول شوی چې ټول امنیتی ځواکونه دي. د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان هم پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې برید کوونکي وژل شوی، خو دای نه دی ویلي چې څو کسانو په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د کاپیسا ځایي چارواکي وایي یو تن یې له چاودیدونکو موادو سره د چاودیدونکو موادو ډکو دوو بوشکو سره نیولی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش آزادی رادیو ته وویل دغه کس دا توکې کور کې ساتل چې لاس په لاس د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د له منځه وړلو په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې وروستۍ کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاته نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. په وروستیو کې پولیسو شکایت درلود چې معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. چارواکو هم د غستونزه تر یوه حده منلې او ویلي دي د هغو پولیسو معاشونو کې ځنډ راغلی چې ثبت شوي نه دي. له بلې خوا کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې سیالي لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې دغه لوبډلې به نږدې راتلونکي کې 15 ورځې سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ په یو خبر پانه کې ویلي د زیمبابوې حکومت خپل کرکټ ادارې ته د کورونا وایرس ته خطر لامل د یادو لوبو اجازه ورنکړه چې ورسره د لوبو د لړۍ هم لغوه شوه. د خبرونه له آزادی رادیو اوري. پاکستان اعلان کړی چې سر له نن یک شنبه به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. څه باندې څلور میاشتې وړاندې د هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وي. د پاکستان د ملکی هوایي چلن ادارې پرون شنبه په دې اړه اعلان خبره کړه. تر دې یو ورځ د مخه حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو د پرانستلو اعلان کړی و. پاکستان د اګست په شپږویشتمه نیټه په خپلو ټولو هوایي ډګرونو کې کورنیو الوتنو ته اجازه ورکړه. په دې هیواد کې تر 2,3 لک ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اګست 4 نیټې درنې چاودنې 1,16 تنه ووژل او 16,000 نورې ټپیان کړل. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي نن د اګست په 9 بعد د پارلماني ټاکنو د ژر تر سره کېدو لپاره یو لایحه وړاندې کړي، خو دې خبرې هم اعتراض کوونکي نه دی غلي کړي. اعتراض کوونکي دولتي سیستم فاسد او بې ګټې بولي. او د اروپای کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارم میشل پرون د اګست په 8 په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل: د وی لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم، دا چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپای ټولنه غواړي ستاسو په څنګ کې ووسی، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره لدې غمیزې څو ساعت وروسته د ژغورنې ډلې ولېشل شوې چې له خلکو سره مرسته وکړي. تیرونه د لبنان په پلازمینه بیروت کې درنې چاودنې لښته لږه 1,16 تنه ووشل.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 چټي 25، جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 25، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 چټي 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 25، او کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 25.
و بچیا او و دقیقې شوې زمو شخله اساجی رادیو اوري. د مشورې تلوي جرګې غړي باندې د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپلې سپارښتنې اعلان کړې، خو د جګړې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت شي. د مشورې جرګې لشتل لږه ولس غړي په کورونا اخته شوی. د جرګې ځینې غړي د دې وایرس ته مخنیوي لپاره د تدابیر ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا انتقاد لري.
لازم تدابیر نه ملسي، یالته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ور کوي،
ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعات نه کوي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي مرستې پرې درول شوې دي.
تقریبا د شپږو میاشتې چې شي چې میژ نمرستې بن شوې دي، او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ تای چې اس شاینشت نماز دیراشته نه کاروبارشته.
د دې نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسادي رادیو خبرونه په اف ام 3.5 صفه په یوشمیر شارونو کې اوریدای شي. ټاکل شوی دی چې د سولې مشورتي لوی جرګه نن په دریمه او وروستۍ ورځ د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه پریکړه رسمن اعلان کړي. د جرګې کاري کمیټو پرون په خپلو بحثونو کې د یو لړ ضمانتونو او سپارښتنو په بدل کې د دغو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. خود جګړې د قربانیانو ځینو کورنیو د بشري حقوقو کمیسون او یو شمېر فعالانو د دغه شمېر طالب بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
دا سخکاری چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې ورستای خند هم په لره کې دودی، خو د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو دا ګام له هیلو او اندېښنو سره تړلی. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ویلي دا 400 طالب زندانیان دي چې حکومت خطرناک مجرمان بللي، د نړیوالو او ملي ضمانتونو په بدل کې خوشي شي. هیله دا دي چې دغو زندانیانو په خوشي کېدو سره به تر درې ورځې پورې په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل او په بشري اوربان به توافق وشي. طالبانو هم د تیر لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی له خپل اړخه د دولت څخه باندې زر زندانیان پریښودل او که د دوی 400 نور زندانیان هم آزاد شي خبرو ته چمتو دي. خو د جګړې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د بشري حقونو ملاتړي د جرګې له دې پریکړې سره همغږي نه دي او د بندیانو خلاصون ته اندېښنه لري. د فرانسې خبری آژانس په غزنی کې د وژل شوي فرانسوي بیتنیا گایسلارد د کورنۍ خبرې راخیستې چې ویلی دي دوی نه غواړي د گایسلارد قاتلین آزاد شي. گایسلارد د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې کارکوونکي و چې په 2003 کال کې غزنی کې د دو وسلوالو لخوا ووژل شوه. د دغې میرمنې مور، پلار، ورور او خور فرانس پرس آژانس ته ویلي دوی د گایسلارد د وژونکو د خوشې کېدو هیڅ تصور نه کوي. دوی ویلي د دغو وژونکو خوشې کول د قضایي بهیر خلاف کار دی ځکه چې د افغانستان محکمې دوی مجرم پیژندلی. د فرانس پرس په وینا د گایسلارد وژونکي اوس د هغو 400 زندانیانو په ډله کې دي چې خوشې کېږي. ډیجیټل ژورنال کاناډایي خبرونې هم دا 400 خوشې کېدونکي طالبان خطرناک بللي. دغې خبرونې په یو راپور کې لیکلي دوی کې 150 تنه په اعدام محکوم شوي کسان هم شته. راپور کې راغلي د بندیانو په دغه ډله کې 400 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله امریکا او نور هیوادونه ورته اندېښنه لري. ډیجیټل ژورنال وایي دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلوال هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 40 تنه ووژل شول. د دوی په باور په لیست کې د ملي اردو د یو پخواني افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې یې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي وو او 14 نورې ټپیان کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم ویلي نړیواله ټولنه او دولت باید د طالب بندیانو د خوشې کېدو بشري اړخ ته بې پروايي ونه کړي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بندیانو بې قید او شرطه آزادي د معافیت دود پیاوړی کوي او عدالت پکې تر پښو لاندې کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه استازې بلقیس روشان په لویه جرګه کې د طالب زندانیانو د آزادېدو خلاف غږ او لیکلی شعار پورته کړ چې وروسته د یوې میرمنې لخوا له جرګې وایستل شوه. لږ وروسته د همدې وکیلې لسګونه ملاتړي سړکونو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې د طالبانو زندانیان باید آزاد نشي.
سره له دې چې د طالبانو په حملو کې د یو شمیر وژل شویو کسانو خپلوان د 400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق نه دي، خو د جګړې د ځینو قربانیانو د خپلوانو په شمول د مشورتي لوی جرګې اکثره غړي وایي که د دغو کسانو خلاصون له سولې سره مرسته کوي خوشی دي شي. د جرګې د څو ګډونوالو نظرونه سره اورو.
زمانم جمیله سعادت ده د ننګرهار د ولایت څخه مونږ ورته لې چې خوشی شي، خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودی. او بل مهمه خبره دا ده مونږ ورته خپل نظریات هم ولیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنې خصوصا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې ښځو ډېر دن سبا ډېر مخکې لاړې دي. که نه لکه په دولت کې تقریبا 30% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي، او همدغسې د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدا نخواسته پایمال نه شي.
زما نوم قبله سعادت ده، له ننګرهار ولایت. زما خپل نظر خدا دا باید خوش شي ځکه 40 کال راهیسې دا جنګ روان ده، نو په جنګ باندې هېڅکله هم سوله نه راځي. باید مونږ طالبان دا طالبان خوش کړو زموږ هېواد کې سوله راشي او دا جنګ نور بس.
هم نومې بسمینه افغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتی جرګې ته د ځوانانو په نمائندګۍ راغلم. زه په 15 کمیټه کې زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار یو چې ټینګار و چې مونږ د جنګ څخه ستړي یو، او هغه 15,000 طالبان چې خوشی شول هغوی ته قرباني ورکړ شو هماغې دپاره هغه خوشی شول، نو همدا هم دې پسې خوشی شي.
په مشورتي لوی جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واورېدل. په څو شیبو کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د حکومت له ډیرو هڅو او ځینو سختو گزارونو سره سره داسې ښکاري چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله سختري زړله لا هم د افغانستان په ختیځ کې قوي حضور لري. پر دې موضوع فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستي غنه کې لیکنه خبره کړې ده. فارن پالیسی د اگست په 2 د جلال آباد پر محبس د داعش حمله ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش د حمله لپاره حساس ځای په نښه کړی و، ځکه چې د دې ډلې او طالبانو سلګونه بندیان په دغه محبس کې ساتل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا او غنو هیوادونو د خونړې حمله چې شاوخوا ډیر ستنه پکې وشل شول او لسګونه نور ژوبل شول وخندله. د دې حمله لکبل چې شل ساعته دوام کړ، د محبس په شاوخوا کې خلکو ته ډیر مالی تاوان هم واوښت. فارن پالیسی وای د ننګرهار پر محبس له حمله را وروسته یو شمېر افغانان په دې حیران دي چې هغه ډله چې ویل کیږي ماته شوي څنګه داسې بې رحمانه بریدونه کولی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر داعش به شاید کنټرول ساحل لاسه ورکړي وي، خو د تروریستي حملو د کولو توان نه دی ختم شوی. په لیکنه کې د یو افغان شنون کې رحمت الله اميري په قول راغلي چې وای د حکومت دا خبره سمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو امریکایي پوځیانو او طالبانو په 2019 میلادي کال د داعش مشان لسیبي څخه وېستل، خو څو میاشتې وروسته د ډلې په خپل جوړښت کې بدلون راوست او وړې شبکې جوړې کړې چې هر شی به حمله کولای شي. فارن پالیسی په ورستیو ورځو کې د داعش د استخباراتي مشر اسد الله اورگزی وژل او په میمیاش کې په کابل کې د دې ډلې د درو مهمو قمندانانو نیونه د ډلې ته غټ گزارونه بللې دي. ملټری ترانس ورسپانی بیا لیکلی پینټاګون نه تاییدوي چې د امریکا تر انتخاباتو پورې د زرګونو ځواکونو د استلو پلان شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا غواړي خپل ټول پوځیان د متحدو ایالاتونو د نومبر د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویلي پینټاګون هیله لري چې په افغانستان کې به د سولې خبرې داسې شرایط رامنځته کړي چې له دې هیواده امریکایي پوځیان د سپینې ماڼۍ د لارښوونې مطابق ووځي. ملټری ټایمز رسپانوي د پینټاګون ویندوی په دې اړه چې ولسمشر ترامپ غواړي په راتلونکو درو میاشتو کې لږ مېر پوځیان په افغانستان کې وڅونه ویل. ترامپ یو امریکا کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ اکسیوز وی پانی خبره کړه وویل توقع لري چې د نومبر د 3 مینیټې تر انتخاباتو وړاندې زرګونه نور امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د پینټاګون ویندوی جاناتن هافمن په دې برخه کې د کوم پلان پر لرلو له تبصرې کولو ډډه وکړه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په خبرونو کې مو واوریدل چې په غزنی کې په یو موټر بمی چاودنه کې لشتلشه وطن سرتیری وژل شوی دی او یو شمېر نور ژوبل دي. همداسې به په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون لاري را سره ده. تاثیر صاحب، تاسو تر کله وایم د دې پیښې وروستي جزئیات څه دي؟
وستی جزئیات دا دي چې کله چې ما تیر مخصوصا د شپې ولس بجې د ولایت روغتون چارواکو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې په دې پیښه کې اووه تنه وژل شوي دي او څوارلس نور ټپیان دي. خو کله چې بیا ما سهار وختي له دوی سره خبرې وکړې نو دوی ویل چې د دغه تلفاتو شمېر 15 تنه ته رسېدلی ده، چې شپاړس تنه یې ټپیان دي او نه تنه نور وژل شوي دي. کله چې موږ دلته د ځینو نورو اړین شاهدانو او سرتیرو سره خبرې وکړې، هغوی دا وویل چې په دې پیښه کې دیارلس تنه وژل شوي دي او درې تنه اوس هم ورک دي.
تاثیر صاحب، تاسو د تیرې شپې په خبر کې چې مو ازادي رادیو ترستولی وو ویلي وو چې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، آیا لا هم چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې د دې په چا په غاړه نه دی منلی مسؤلیت یې نه دی اخیستی. که څه هم غزنی د افغانستان هغه ولایت ده چې ډیری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، یوازې څو ولسوالیو مرکزونه او ولایت مرکز د دولت فرانکیمیت لاندې دی او زیات سیم د وسلوالو طالبانو فرانکیمیت لاندې دی تروس پورې چا دغه تیش خپل پرغاړه نه داخل
ډیره مننه په غزنی کې د اوسنۍ رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د تیر شپې د موټر بمې حمله په باب معلومات راکول دی وای چې ورستي معلومات دادي چې په دې برید کې لښته لښه نه تنه وشل شوی او شپاړس نور ټپیان دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته دي. دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل آزادي رادیو ته وویل د جرګې د ولس ګډونوالو ټیسټونه مثبت وو. د جرګې ځینې غړي وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنې په سم ډول نه رایکیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل سعید جامی آزادی رادیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړای شوی دی.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه دراغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوي چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوي او څومره ارزول کیږي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وای په جرګه کې یو ګرځند کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیاری په حال کې دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلی وو
افغانستان در بوران کرونا وضعیت مطلوب دارد.
د کرونا وایرس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خواته روان یو او د خدای په فضل پیخي مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې لګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتي سپارښتنه په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې دغه جرګې ځینې ګډونوال د عامه روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. یا د جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد آزادی رادیو ته وویل
بلې و لازم تدابیر نه ملسي یال ته سنیټایزر استفاده کیږي ماسکونه ور کوي صحیح کارکونکو مناسب.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روختي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وای چې له شاوخوا وو مشت رئیسی ورسره هیڅ ډول مرسته نه شوي او د دوی د ژوند شرایط خورا له کډا و ډک دي. له خوست د نجیب الله الوخیل راپور وبري.
د پکتیکا په ورګون او برمل ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وای له څو مشت را پدې خو پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړیتی کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسېږي چې له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک شوي چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې ترلاسه کولی. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال آزادۍ رادیو ته وویل
او تقریبا د شپې ژوه میاشتې چې شي چې میژ نمرستې بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې اس شای نشته نه مزدی راشته نه کاروبار شته سخت ستونزې سره مخې میژو دا غوښتنه ده چې میژ سره زر نظر کې راوشي مرسته.
د زید الله په نوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې له دې مرستو پرته د ګزارې لپاره بله هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غوښتنه د یونیسر نه کې د ډبلیو نه دونه د غړې دا مرستې بيخي سره شوي نه دي. خال ډېر په تکلیف دی. د یو وخت طریقه نشي جوړولای په لمن کې میزا غوښتنه کې د یونیسر نه چې میزا مرسته وکړو.
د اد حسن په نوم د یاد سیمې یو بل وزیرستاني کډوال وایي
هیڅ مکمل مرسته باندې شوي دي. نور میزا غوښتنه کې چې میزا سره د خپلې مرسته وشي او نور کله میز په خپل وطن کې غا درې درې اخترینا کړل دا معنی چې دامر خلک مجبور شو چې ساج یو اخ پسنه شالو لاولای او ډېر داس خلک وو چې لکه په نیمایي خلک مکمل د دې نه پوته شول. دې نه انا وکړل ځکه چې مجبوری دو کاروبار نشته ګای نه ګرځي ګا پر غسر دی پینې شي ګټل.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مانی چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسې هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډیره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي تشوه. نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نشول. د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریالی فضلی ارهی ده خوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وښیي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په بیلاروس کې د ولسمشۍ انتخابات کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو چې خپل سیاسي مخالفان او اعتراض کوونکي ځپلي، د شپږم ځل لپاره د انتخاباتو ته کاندید دی. د ټاکنو په درشل کې د اسرائیل رادیو د کرنټ ټایم څنګه درې کارکوونکي په دغه هیواد کې ونیول شول او اخراج شول. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو لتیرو شپږویشتو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلی په بیلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالۍ سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنې کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او ډیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بیلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړی د اګست په ومه فرانس پرس خبري اژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي: موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایې ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هیڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایې په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بیلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بیلاروسه اخراج شول. ارینا رومالسکایا، یوری بارانیوک او ایوان هریبینیوک د آزادۍ راډیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه مینسک کې ونیول شول او تر لاسو کلونو پورې بیلاروس ته لورتګه منع شول.
دا همدلی خبری مجله د مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سش کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 لږ کړل شي. په غزنی کې موټر بمی برید نه امنیتي سرتیری وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د شار اړوند روزي کوتل په سیمه کې د هموی زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تګ په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. پاکستان وایي چې سر لنن یک شنبه به ټولي نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. او په لبنان کې د وروستي چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو یې هجوم وروړ. زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه. نوم درته یو څه کار کوي؟
نوم یې زیاولاده او وخاس.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
دا یو درې ورځې کی.
درې ورځې؟
او
مخکې دې څه کوله؟
مخکې ما مسواک تسبیح خرڅ.
څنګه راغلی له مسواک تسبیح څخه دې او بخر سوال ته؟
زما فلان کار کوي. وې تم کار کوي زما کار نه کیږي.
هغه کې ګټ نه وکڅ کی څو؟
هغه کار نه کوي.
مثال د ورځې څومره خرڅول؟ 100 روپۍ ګټ دی کوله.
هیڅ می کار نه کوي.
څومره وخت هغه کار وکړ؟
ډیر.
اوس چې دا وب خرڅوې د کی ګټه شته کنه؟
سلوي خرپه پاتې
د ورځې.
او
دا لکم زیرا وړې تاسو په څو اخلي یو بیرته په څو خرڅوې؟
مون کارتن او یار به اخلي او لست به خرڅ.
یو از د کار کې نور څه هم شته در سره؟
نه یو دا یو ورور دی.
چې ډیر پیسې کوټه یو سپه درنه خوشاله وي.
او
څو خوشاله کیږي؟
ټول.
درس مور سره وای کنه؟
او مدرسې.
مکتب؟
مکتب بند.
سی شروع سی ورزی خو؟
او
من نه خوشاله وسه.
وسم استاسو زین پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لارې مراسته ولیدم. کمال زمان کمال زای د کونړ له مرکز لیکي وای د مناګي برښنا بن بشپړ شوی خو تر اوسه د نامعلومو دلیلونو له امله ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی خو چارواکي هم په قصه کې نه دي. بلوردونکی جعفری وای سوله نه بلکې اقتصادي پروسه د افغانانو لپاره مهمه ده. غلام سرور نبی زوی ویلی دی دی مشورتی جرګې څخه هیله ده چې داسې پریکړه وکړي چې په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلیلي کې په هلمند کې خلک لوی جرګې ته زیات خوشاله دي، خو زما په نظر طالبان به خوشي شي خو جنگ او تاوتریخوالی به کم نشي. او وسیولا عبدالرحیم زید لغمان له قرارغایي څخه لیکي و په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله د نړیوالو په میلیونونو میلیونونو ډالر مرستې د روغتیا وزارت سره وکړي، خو دغه مرستې ډیرې موثرې نه وي. لدې سره دا خبری مجله پای ته رسو. بل خبری مجله لرو چې